په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنه ریاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده وایي دنیا کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد د خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د ډیموکراسۍ فائدې بیانوي، خو دوی به دغه هڅې شنډې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړې. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار واوسي.
یو مشر به درته غندي بی چې دا نه دی قابل سړی دسې به کوي، بې اعتماده کوي به عمارت. څوک به پر قوانینو باندې اعتراض کوي، څوک به د علم په لباس کوي، څوک په بل لباس کوي. کوشش کوي چې ستاسو منځ کې دغه وحدت تر ختم کړي دا نظام، او دا نظام که ختم کېدی دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کېږي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د شریعت پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي چې په دې هیواد کې عملاً شریعت نافذ کړي. نوموړي دغه راز وویل. پر امارت او علماو له ښکاره انتقادونو باید ډډه وشي، ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې که څوک پر امارت یا علماو اعتراض لري نو هغه دې په خصوصي توګه بیان کړي. مولا هیبت الله اخندزاده د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه او ویل چې په دې برخه کې یو شپږ مادهیز فرمان صدر کړی او ښځو ته ټول هغه حقونه ورکول کېږي چې د ده په خبره پخوانو ورکړل شوي. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار داسې مهال کوي چې ښځې په نادولتي مؤسسو او ډیری دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي، او نجونې او ښځې هم له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 نویو محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. د یونیسف افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کوي، او په خبرې 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي، خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. ټاکل شوی ترکیش هوایي شرکت له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته الوتنې پیل کړي. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو پرون وویل چې دا خبره د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر حمیدالله اخندزاده او په کابل کې د ترکیې د شارج دافیر جنګ اونال په کتنه کې یاده شوې ده. په کابل کې د ترکیې شارج دافیر ښاغلي اونال په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ترکیش ایرلند د الوتنو د بیا پیل یادونه نه ده کړې، خو زیاته کړې ده چې وړمه ورځې د طالبانو د ترانسپورټ له وزیر سره په کتنه کې د ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. خپل ترکیش ایرلند هم تر اوسه کابل ته د الوتنو د بیا پیل په اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې فلای دوبۍ او ایر عربیا هوایي شرکتونو کابل ته له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته له سره الوتنې پیل کړې. د افغانستان او هند ترمنځ د شلو اوریزو سیالیو د لوبلړۍ درېیمه لوبه په دویم سوپر اور کې کوربه لوبډلې وګټله. دغه سیالي چې د بنګلور ښار په چینسوامي لوبغالي کې پرون ناوخته پای ته ورسېده، هندي لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه کړې وه او د 214 منډو هدف یې ټاکلی و. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز او ابراهیم زادران پوره 55 منډې وکړې، خو ګلبدین نایب د لوبې تر پایه ونه سوځېد او د 55 منډو په جوړولو سره یې لوبه مساوي کړه. محمد نبی هم 24 چټکې منډې وکړې. د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې افغانستان هند ته د 18 منډو هدف ورکړی و، خو هندي لوبډلې یوازې 14 منډې وکړې او سوپر هم مساوي پای ته ورسېد. په دویم سوپر اور کې هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 12 منډو هدف ورکړ، خو افغان توپوهونکو ونه کړای شوی چې هدف پوره کړي او د دو منډو تر جوړولو وروسته دواړه لوبغاړي محمد نبی او ګربز وسوځېدل. دا لومړی ځل چې په نړیوال شلاوریز سیالیو کې د یوې لوبې پایله په دویم سوپر اور کې معلومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیل غوښتل چې د فلسطیني دولت جوړېدو د مخنیوي پر ځای د بهیر ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون چهارشنبه په سویس کې د داووس اقتصادي غونډې ته خبرې کولې، د فلسطین د دولت جوړولو ته د حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې له اسرائیل د واشنګټن ملاتړ ته په کتو شوې ده. حماس اخدریزه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د فلسطین ګټور دولت یوازې کولی شي اسرائیل په ملاتړ او مرستې سره فعالیت وکړي، نه دا چې د دغه هیواد له فعالانه مخالفت سره مخامخ شي. د د آزادې رادیو د اوکراینی څنګ دی یوې پروژې همکار او خبریال دیمترو بیفچین د روسیې په یوه برید کې ټپي شوی. د راپورونو له مخې بیفچین او یو همکار پرون چهارشنبه په زاپوروژیا سیمه کې د راپور ورکونې او ویډیو اخیستو په حال کې و چې د روسیې له توپخانه بریدونو سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې بیفچین په پښه ټپي شوی دی او د اوکراینی ځواکونو لخوا روغتون ته انتقال شوی دی. آزادی رادیو اوری لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو یادونه وکړه، د دې خبرونه ډیره برخه د آزادی رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي هدف یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاوره د شوي برید د هر ډول عواقبو په اړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرۍ جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلی دی د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول نه قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول نه قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دی.
sequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمي لیدکاته هم لغوه شوې دي. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نخښه کول وو. د ازادي رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسلواله ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلواله ډلې ومانه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې بیلابیلو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو لسګونه زره کتابونه راټول کړي او له کتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري. په کابل کې کتابونو یو شمېر خپرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو وسله والې دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځیو ته تللي وو او د کتابونو د ټولېدو ترڅنګ دوی ته د لسګونو کتابونو یو لس پارلی او په کلکه ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید په کتاب پلورنځیو کې نوي نو تفصیل په دې رپورت کې.
لګ تر لګا د څلورو خبرندویا ټولونو مسؤلینو او کتاب لرونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوښنه خبره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب لرونځي او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني زیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې نن د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونو خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې. په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځي او د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروستی تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدل دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په شته کتاب په شمول باندې د کتابونو چې تحریم شوی دی هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډیره یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي.
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوري د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی تیر ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغ د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو د خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلې کتابخانو کې چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځي او ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي سخدریزو وسلوالو ډله یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړه. دا اقدام څو ورځې وروسته تر هغې کېږي چې په غزه کې د جګړې له تودېدو سره هم مهاله دې ډلې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډېر کړي دي. نور په دې راپور کې
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې دیرش ورځې وروسته عملي بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سخدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوملړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنګي الوتکو تېره اونۍ په یمن کې د دغې ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایی بریدونو د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو، خو د 2020 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه وایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداری ورکړی وو چې د یمن 1.2 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. په زه د بارغس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته د یوې شبکې یوه اتصالات یوه MTN د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه د غیب لاړ شي، هیڅ مشکل مو حل نه شي. زموږ دغه اواز دې د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو قدرمنه اوریدونکو سلامونه وایم. زما ورور دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزور دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي ډیر مننه به ایستڅخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي، ډیر مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله درلودی چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنه دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دغه خطا هیله کوو چې دمو داهره او د دا دمو درخواست په ځای کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حاله خسته، په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانی دوه اخیستن کړي.
د دوه کلمه کې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شیر لر
ته تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه تو کتاب چې منډه درنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شهیدلایم
د تلو یادونا یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې
او دا به هم واورې. اتن شان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوي دي. په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او په لسګونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راز وایي پر چاپي موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبعه لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نور توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بیخي ډېر شو بیا وروسته په راولو کلو کې د نوی نظام چې راغلی نو یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل اوس چې دانې دونه نه چاپېږي داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څو کې دغه کوي یو شی راوړي دغه ته مثال کله جوړي هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مشق پورې مربوط نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي نو داسې هر شی داسې سره کم سوي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و کاپیم کښته و د هېوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډېر ارزانو تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسې وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د پخوا په پرتله نه دی. سیستم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي. نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوعو کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ په برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت ته راتګ سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړې وي په کابل کې به هم همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې د کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې یو زدنو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده. خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان، ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوی دی؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونه ته بعضې د ورځپاڼې لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او د تعرفې ښکته راغلی وای، نو دا کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشار شته دی. یعنی که زه د هغه سینفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبون اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه یې د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایاسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وه، او پس د دو تحول چې راغلی دی اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه دی پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی را کښته وي که نه؟
او بلا شکه، یعنی ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک کې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته که وکتل شي، باید په دغو حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي. څو کولای شي دا کاروبارونه وغوړي
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید د کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدله، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نوم وي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یاده، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې وي په هغې نشي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې دغه مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولای شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغه غور وشي، او دو برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایدیالوژي برخه کیږي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوئی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو،